با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان در این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی با شما هستیم. قرار است افغانستان 4 هلیکوپتر روسی نو می-25 تهاجمی را از هندوستان به دست آورد. منابع در دهلی جدید و کابل گفتند که محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان در آغاز هفته آینده در دهلی جدید پروسه انتقال این هلیکوپترها را تکمیل خواهد کرد، البته در آغاز همین هفته. یک منبع دیپلماتیک افغان در دهلی جدید هم در گفتگو با رادیو آزادی تایید کرده که این پروسه نهایی شده است. حنیف اطمر که در سفر به هند است همچنان انتظار می‌رود درباره آموزش نیروهای کماندوی افغانستان در یکی از آکادمی‌های نظامی هند با مقام‌های هندی صحبت کند. این همان نزدیکی کابل و دهلی جدید بالای رابطه کابل و اسلام آباد هم نه تنها بی‌تأثیر نیست بلکه مشکل آفرین نیز بوده می‌تواند. اسلام آباد که به گفته بعضی از افغان‌ها کلید صلح افغانستان را در اختیار دارد و می‌تواند طالبان را در میز مذاکرات صلح بیاورد. و در این برنامه هم روی همین نکته بحث میکنیم که نزدیکی کابل و دهلی جدید چقدر بالای روابط کابل و اسلام آباد تاثیر خواهد گذاشت و اینکه نقش پاکستان در مذاکرات صلح و همچنان دودستگی طالبان چقدر روی مذاکرات صلح تاثیر میگذاره و پیامدهای این دودستگی چه هست.
بله، زما اسمت ساروان، سلامونه هم به منی. تیره اونه د پاکستان د ملی امنیت سلاحکار سرتاج عزیز وویل چې اوس افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلولو لپاره مناسب وخت نه دی. د سرتاج عزیز له څرګندونو درې ورځې وروسته د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې که افغانستان وغواړي پاکستان تیار دی چې طالبان د سولې خبرو ته تیار کړي او پاکستان د دواړو خواوو د سولې په خبرو کې د منځګړي رول ولوبوي. په همدې حال کې د طالبانو په منځ کې اختلاف علنی شوی دی. د ملا اختر محمد منصور مخالف و طالب قمندانانو و مشرانو ملا محمد رسول خپل مشر وټاکه او د منصور مشري رد کړه. په داسې حالت کې به د سولې خبرې له چا سره کیږي؟ آیا که یوه ډله سوله وکړي بلې ته به د منلو وړ وي؟ په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار لکه څنګه چې امید مرزبان وویل هند ته روان دی چې له دغه هېواده څلور MI 15 ډوله جنگي هلیکوپتر وغواړي. له هنده د افغانستان تیر حکومت د وسلو مرسته غوښتې وه، خو ویل کېږي چې نوی حکومت د دې لپاره چې پاکستان د افغانستان او هند پر تسلیحاتي همکاري حساسیت شوي له هنده د وسلو د اخیستلو موضوع وځنډوله. که هند د وسلو په برخه کې د افغانستان غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي، د افغانستان او پاکستان اړیکو ته به چې هسې هم په وروستیو کې خراب شوي دي نور زیان ونه وړي. د هغه موضوع ده چې په دې خپرونه کې پری بحث کوو. تاسی اوریدون که هم کولی شي چې سرلوسه د افغان بیسیم د اتصواتل شمیره لري مشتاق بل پیغامونه را واستوي یو شمیره اوریدونکو د فیسبوک او هم درس د اس ام اس لري خپل نظرونه څرګند کړی دي او د ټلیفون شمیره هم درته اعلانوم. البته لږ وروسته مو سره تماس ونیسي 0999235340 هم 0998255 مشتا مستقیم تماس شمیری دی. او زموږ د دې خبرونه میلمانه دی د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی شاغله ګلباچا مجیدی، پوخانه سناتور شاغله عبدالخالق حسینی پشایی، د سیاسي او پوځي چارو کارپو شاغله جاوید کوهستانی. او تاسی اوریدون که هم کولی شئ چې له زموږ له میلمنو څخه په مستقیم ډول د دې موضوع په اړه پوښتنی وکړي او یا هم لکه څنګه چې مویل د فیسبوک او همداراس اس ام اس لاري له موږ سره تماس ونیسي او په یاد لري چې د سکایپ له طریقه هم له موږ سره تماس نیولی شي. رادیو دات ازادي زموږ د ویب پاڼې د فیسبوک آدرس دی. یو شمېر اوریدونکو مو وویل چې مخکې له مخکې د موضوع په اړه نظرونه څرګند کړي دي چې د ځینو نظرونو به سره ولولو. مثلا طایب فضیل لیکلی دی وایي د طالبانو په منځ کې که هر څومره اختلاف راشي د ده په اصطلاح د ګوډاګیانو خلاف سره یو موټی او یو لاس دي. بل اوریدونکي غلام صبور لیکلی دی چې وای د طالبانو سره د سولې د خبرو باندې وخت ضایع کول دي. طالبان هیڅ کله هم سوله نه غواړي ځکه چې پاکستان سوله نه غواړي. او بل اوریدونکي جمعګل محمدی لیکلی دی وای زما په اند هند سره باید اړیکې ښې شي ځکه اکثر افغانان د پاکستان له لاسه ځوریږي، یتیمان کیږي او ښځې کونډې کیږي. یوازینی عامل همدا پاکستان دی.
بله، چشم برای دیگر پیام های شما هم هستیم از طریق فیسبوک، آدرس ما facebook.com/azadi-r و همچنان از طریق اسمس اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 اسمس بکنین به ما میرسه و همچنان میتونین از طریق سکایپ با ما در تماس بمین، اگر اینترنت و سکایپ دارین آدرس ماست radio.azadi در اسکایپ با ما در تماس شوین و سوال و گفتنی اگر دارین در برنامه مطرح بکنین. مهمانان ما در این برنامه هستند جناب عبدالخالق حسینی پشه‌ای، سناتور سابق، جاوید کوهستانی، تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی افغان، و همچنان تا لحظات بعد جناب گلپاچا مجیدی، عضو کمیسیون روابط بین المللی و ولسی جرگر هم با خود خواهیم داشت. جناب کوهستانی، از دو دستگی میان طالبان شروع میکنیم. اول خوب برنامه خوش آمدین. دو دستگی میان طالبان از نظر شما حالا چقدر جدی است، مخصوصا که حالا یک گروه هست طالبا رهبر جدید خود هم اعلان کردن و رسما این دو دستگی بین طالبا دیده میشه؟
به نام خدای بزرگ و با سلام به شنونده های برنامه تان، البته شک نیست که چند دستگی در درون رهبری طالبا بعد از مرگ مرموز ملا عمر شکل گرفته است و اخیرا هم که گروه جدید به رهبری ملا محمد رسول آخوندزاده انشاب ایمان کردن و داخل افغانستان با جمعی همکاراشان آمدن و گروپ خود به طور رسمی اعلان کردن. البته این یک مقدار قبل از وقت بود، گروپ های دیگه طالب هم علاقمندی داشتن که به گونه علنی تر و بزرگتر رهبر جدید اعلان بکنن. روی اخذ جایگاه رهبری در درون ترکسون مخالف احترم آمده منصور اختلافات جدید شکل گرفته، یعنی گروه هایی هستن که طرفدار آمدن رسول آخوندزاده بر رهبری طالبان نبودند. اونا تلاش میکردند که یا برادر ملا عمر عبدالمنان بوتک بیارن یا ملا حسن رحمانی، مولوی عبدالجلیل، ملا رضا و بعضی چهره‌های شاخص‌تری که در رهبری طالبان نقش کلان داشتند. به این لحاظ یک نوع رقابت‌های قومی جغرافیایی در بین طالبان با وجود آمده، کنار منشعب ساخت این گروه پیش دستی کردن و رهبری خود اعلان کردن. داله که در پشاور هم یک بخشی از طالبا گردهمایی و جلسات و نشستایی داشتن و به سر اعلام یک رهبر جدید که ممکن بود انوارالحق مجاهد پسر مولوی محمد یونس خالص باشه و یا مولوی کبیر باشه اجماع بکنن. هنوز این رایزنی ها وجود داره، احتمال شکلگیری گروه سوم هم در میان طالبا است و بر علاوه از اختر محمد امکان داره کسای دیگر هم اعلام حضور و موجودیت بر رهبری امارت طالبا بکنه. متاسفانه در میان این همه مشکلاتی که داریم میبینیم جایگاهی که خالی است، جایگاه حضور دولت افغانستان از نظر کارکرد در میان ستونای رهبری طالبا است. در وضعیتی که طالبان تحت فشار پاکستان قرار دارن، عده شهر کویته را آگاهانه ترک میکنن، حتی برخی طالبان رهبران طالبان خانواده‌شان از کویته بیرون کشیدن. دولت افغانستان ظرفیت مدیریت کنترل بحران در دسترس نداشته است، نتوانسته که از این وضعیت به گونه لازم به نفع تحکیم قدرت سیاسی کابل استفاده صورت بگیره.
بله صاحب، ډیر مننه کوهستانی صاحب. شغله عبدالخالق حسینی پشایی هم د ټلیفون لاله لري را سره ده. شغله حسینی پشایی، د پاکستان حکومت قسم تیرونه یو ځل وویل چې اوس مناسب وخت نه دی د سولې د خبرو لپاره، لیکن بیرته وویل چې حاضر دی که د افغانستان حکومت وغواړي نو د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه هواره کړي. په داسې حال کې چې طالبان دوه ډلې شوي دي، څه فکر کوئ په داسې یو وخت کې د سولې خبرې که و هم شینو بریالی بوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب سروان صاحب تاسو ته مرزوان صاحب ته ګلپاشا مجری او جناب کوشتن ته سلام احترامات وړاندې کوم. تاسو سوال په ځواب ته باید عرض کوم چې پاکستان همیشه دوه مخه سیاست غوره کړی د افغانستان د حکومت مقابل کې. نو تاسو خبر راسئ چې ملا عمر د مړینې نه مخکې وروسته په پاکستان کې دغه جوړ شوي تنظیمونه او دغه جوړ شوی ائتلاف چې اوس یو په افغانستان کې موجود دی اعلان که یو په پاکستان کې دی، ممکن د دوی ترمنځ نور انشعابات هم منځته راشي. خو پاکستان په خپل خبرو کې معمولا صداقت همیشه نه ښیي او هغه دوه ګونی سیاست د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ولس او د صلح د شورا په مقابل کې استعمالوي. تر څو چې طالبان یو لاس نیوی یو خلی نیوی نو افغانستان حکومت به چا سره مذاکرات وکړي؟ که چیرې د دوی یو لاس یو خلشی او یو رهبری ته انتظار وباسو، وروسته غېدنه کېدای شي د افغانستان د صلح عالي شورا او خپله د افغانستان حکومت د طالبانو سره.
یعنی حسینی صاحب اوس خو داره طالبانو رسما اعلان کړی دی چې دوی ډلې دي، حداقل دوی ډلې دي، دو ډلو خپل مشران اعلان کړي دي. یعنی په اوسنیو شرایطو کې که یوه ډله غواړي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي، ستاسو په نظر باید د افغانستان حکومت ورسره خبرې ونه کړي؟
ولن دا ډېر ښه خبر دی، ځکه چې افغانستان حکومت دې موقع نه باید ډېر ګټه پورته کړي. کولی شي دغه ډله چې په داخل د افغانستان کې دوی وهڅوي چې افغانستان د سولې شورا سره او د افغانستان د سولې پروسه سره یوځای شي، او که حکومت دا وخت کې یو قوي اقدام او قوي مدیریت ته ضرورت لري، کولی شي همدغه ډله د جانب مقابل یا د بل ډلې په مقابل کې هم استعمال شي. نو حکومت په دې وخت کې ډېر لازم دی چې هغه ډله چې اوس ملا رسول تر رهبری لاندې افغانستان کې فعالیت کوي او فرا کې اولین غونډه ونیوله، اوس شینډن خواته حرکت کړی، سبا به کومبل ولایت ته ځي، ترڅو چې د خپلو ملګرو محبوبیت او د ملګرو ملاتړ ترلاسه کړي. نو حکومت په دې وخت کې ډېر ضروري او لازم دی چې دغه ډلې سره په تماس کې شي، اول د دې ډلې سره خبرې کړي، ترڅو کولی شي دا ډله وادار کړي افغانستان د صلح د پروسې سره یوځای شي.
با تشکر جناب عبدالخالق حسینی پشایی، سناتور سابق. خب اجازه بدین یک دو پیام را بخونیم که شنونده از طریق اس ام اس به رادیو آزادی فرستادن. محمد عادل حقیار ایماق از بغلان نوشته صلح که در تابستان جنگ باشه و در زمستان صلح، این درست صلح نیست. شنونده به نام عبدالواجد از یفتل بدخشان نوشته که انشعاب میان طالبان چه تأثیر بالای امنیت افغانستان دارد؟ خوبی سوال به شکل مطرح شد. چشم برای دیگر پیام ها و اسمس های شما هم هستیم. اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 اسمس بفرستین به ما میرسه. موضوع مورد بحث ما هم هست مذاکرات صلح و پیشرفت ها در این قسمت، به خصوص حالا که میان طالبان دو دستگی به وجود آمده.
بله، یو اوریدون که مرتضی خان قلمزوی لکندهار لیکلی دی، وای زما نظر داره چه اوس دی طالبانو په منځ کې چې دوی ډلې رامنځته شوی دی، پر محمد رسول اخونزاده ډیری صاحب کېږي، ځکه چې دی د ملا عمر د کورنۍ لخوا ټاکل شوی دی. که د اخونزاده سره خبرې وشي، ملا اختر خپل سولې ته حاضرې شي. دا دی دوی نظر. بل اوریدون کې
صبغت الله نوری نوشته که مستحکم کردن روابط با هند و قطع روابط با پاکستان و دو گروه شدن طالبان به منفعت افغانستان است. نباید حکومت از پروسه صلح چشم امید داشته باشد، چون طالبان استقلالیت ندارند و من میتونم در این قسمت اطمینان داشته باشم.
بل اوریدون که نصیب لکمزای نیلی کلیدی، بله نصیب لکندهار سخلی کلیدی، وی طالبان سول غواری، پاکستان دوی نپریشدی چی سول وکی، زکر افغانستان و پاکستان ندی که خرابی دی او خرابی به وی هم.
خالد سمیم هم نوشته از بلسوالی دولتشای لغمان، چرا در سخنان مقامات پاکستانی در برای صلح افغانستان تناقض دیده می شود؟ اگر پاکستان برای صلح افغانستان همکاری نکند، آیا صلح ممکن است؟ این سوال را با جناب عبدالخالق حسینی در میان خواهیم گذاشت و نظر اونا را هم خواهیم پرسید.
حلیم رنزور لفرا ولایت لیکلیدی، هندوستان ته د حنیف اتمر سفر او تکیه په هند باندې د پاکستان او افغانستان پر اړیکو سخت تاثیر لري.
جنرال عزتیار از دایکندی نوشته پاکستان و افغانستان زمان در مقابل دشمن موفق خواهند شد که دو طرف از توطئه بر ضد یکدیگر دست بکشند و بر یکدیگر اعتماد داشته باشند. خب اعتمادی که هر بار پاکستان گفته که با نزدیکی افغانستان با هند از دست میره. حالا هم حنیف اتمر مشاور رئیس جمهور در امور امنیت ملی در هندوستان هست و موضوع گرفتن 4 هلیکوپتر جنگی هم همین در جریان این بحث این سفر مطرح هست. جناب حسینی صاحب، میخوام از شما پرسم که سفر آقای اتمر به هند و گرفتن احتمالی 4 هلیکوپتر همراه با پیشنهاد آموزش نیروهای کماندوی افغانستان و در هند چقدر تاثیرگذار خواهد بود روی نقش پاکستان در مذاکرات صلح، و آیایی که پاکستان از این مسئله تا چه حد ناراحت خواهد بود که در نهایت در میدان جنگ باز ثابت بکنه که خب چون این نزدیکی شما با هند مکار مناسب نیست؟
ما اعتراض کنیم که سفر جناب اتمر به هندوستان و تحویل گیری 4 فروند طیاره جنگی علی کفتر، حکومت افغانستان مجبور است که به یکی از دوستان خود دست دراز بکنه به خاطر تقویه اردوی ملی خود و همچنان تقویه قوای هوایی خود. هر قدر که حکومت ما پافشاری کردن، تقاضا کردن از جامعه جهانی، جامعه جهانی تا اکنون هیچ حاضر نشده تا قوای هوایی افغانستان به شکلی که ضرورت است تجهیز بکنن. قوای هوایی ما امروز طیارات ترانسپوری نداره، طیارات باربری نداره، طیارات جنگی نداره، هلیکوپتر نداره و همچنان طیاره جیت نداره. و نداشتن طیاره هوایی و یا حکومت هوایی قوای پیاده افغانستان نمیتونه به موافقت دست پیدا بکنه. بنان حکومت لازم و ضروری دانست تا از حکومت هندوستان کمک هلیکوپترا را بخواه. به همین منظور سفر جناب اتمر صاحب و هندوستان طبعا ای نگران کننده است، بخاطر از اینکه هندوستان و پاکستان یک سابقه طولانی دشمنی با خود دارند و افغانستان میدان رقابت پاکستان و هندوستان هست و تمام مردم افغانستان به این میدانند. اما حکومت افغانستان امروز ضرورت داره، امی ضرورت ما را امروز پاکستان تمویل نمی کنه، اکمال نمی کنه و قوای ناتو و همچنان جامعه جهانی هم به مردم افغانستان به این لبیک نگفتن. بنابراین حکومت ضرور داره که از هندوستان کمک بخواهد تا کمانده های افغانستان هم تجهیز و تمویل بکنن و هم آموزش نظامی بدن و هم طیارات جنگی که او تکنیک از او تکنیک روسی است و پیلوت های افغانستان به این تکنیک کاملا اشنایی دارن و اگه هلیکوپتر را از او خریداری بکنن یا به شکل کمک و همکاری و یا به شکل خریداری از آنها یا خریداری بکنن تا اردوی ملی افغانستان به قوای هوایی تجهیز شود.
ډیر زیات مننه کوروادان قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. لاندې خبرتیا وروسته تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې د ټلیفون لارې زموږ له درنو ملمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنه وکړي. د ټلیفون شمیرې 0909 203 5340 هم 0 202 515. د افغان بي سیم 803 شمیره هم په یاد لري. په دې شمیرې ستاسو پیغامونه یا اسمسونه را رسیږي، ډیر را رسیدلي دي. او د فیسبوک پانه هم په یاد لري او که انټرنیټ لري په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج شنیده می شوند. شماره تلفن ما هست 0799-203-540 و 0800-822-755. حالا نوبت شما عزیزان است که به این شماره ها زنگ بزنین و سوال و نظر و گفتنی اگر دارین با ما و مهمان های برنامه در میان بگذارین و اگر تلفن افغان بیسیم دارین با شماره 818 اسمس بفرستین به ما میرسه و اگر اینترنت اسکایپ دارین ما را در اسکایپ هم پیدا بکنین. آدرس ماست رادیو نقطه آزادی. از طریق اسکایپ صدایتان را راحت‌تر و صاف‌تر می‌شنویم. کوشش بکنین بیشتر از طریق اسکایپ زنگ بزنین در صورتی که امکاناتش داشته باشین. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید.
مهربانی.
بله.
از طریق اسکایپ شنونده داریم. سلام علیکم، بفرمایید. خوش آمدین.
سلام علیکم، خوب هستین؟ صحتتون خوب؟
زنده باشین. بفرمایید از کجا تماس گرفتین و اسمتون؟
توخیستم از ولایت کابل.
توخیست، خوش آمدید.
با تماس شدم. خوش باشین. سلام تقدیم میکنم خدمت شما و مهمانای عزیز برنامه‌تون.
سلام باشین.
در رابطه هم یک هزار نظر دارم و هم یک سوال دارم. هزار نظر من این است که دوستگی طالبان نمیتونه که دولت افغانستان خوشبین بسازه، برای اینکه صلح در افغانستان میآید، به خاطر اینکه شما شاهد هستین که در دهه جهاد افغانستان هم مجاهدین یک دسته نبودن و چندین دسته بودن که حتی به 7 گروه و 8 گروه جداگانه تقسیم شده بودن، اما باز هم توانستن که نظام افغانستان سرنگون بسازن. با او اساسی بسیار خبر خوش نیست، اما در پلوی از او مسائل که میتونه افغانستان تحکیم ببخشه و زدودن فساد اداری در درون نظام و تقویه نظام در مقابل
تشکر زنده باشین و خیلی مختصر نظرتون در رابطه با نزدیکی کابل با دهلی جدید و تاثیرش روی رابطه اسلام آباد و کابل چی است؟
کاملا مؤثر است. اسلام آباد هیچ وقت با افغانستان دوست شده نمیتونه. تاریخ همیره به اثبات رسانده. یگانه راهی که ما غلبه کنیم با و خواستای خود را بقبولانیم بالا اسلام آباد قدرتمند شدن ما است که یک تاثیر بسیار فوق العاده داره. اما ما یک سوال دارم از میمانای برنامه که رفتن مشاور شورای امنیت ملی افغانستان به هند یا یه توی سال نظر کنن که آیا ای از اثر تمایل به سیاست های هند است یا از اثر مجبوریتی که از طرف ملت تحت فشار قرار گرفتن تن به این کار دادن.
سلام شما سه
سوالتون رو گرفتیم تو خیسته. تشکر از تماس شما. چه شماره دیگر پیام ها و تماس های دیگه شنونده ها از طریق اسکایپ هستیم. حالا شنونده از طریق تلفن با ما در تماس است. سلام علیکم. رادیو آزادی است، بفرمایید.
علیکم السلام. سلام خدمت امید مردان و خدمت دوست شما و خدمت میمانتان. عبدالله عابد هستم، از کاپیسا مزاحم شدیم.
آقای عابد خوش آمدید.
تشکر. من یک سوال خط میمانتان داشتم، یک پیشنهاد داشتم. سوال من امی است که امی سیاست های پراگنده و متفرقه که او حکومت داره، حکومت وحدت ملی که در اثر یک ظلم به وجود آمده، آیا اینمی سیاست ها در قبال کشور همسایش پاکستان نسبت به سیاست های دولت قبلی این موفق کامیاب است؟ یک مسئله. دوم، صداقت پاکستان در قبال این حکومت تا حکومت آقای کرزی که بسیار یک سیاست مدار قوی بود به نظر ما، البته تا چقدر حد این قابل مقایسه است که سیاست های صداقت پاکستان در قبال این حکومت بسیار بهتر بوده است؟ یادم اول که نیرنگی داشته است و دیگه و تا به حال. و پیشنهاد مشخص مدعی است که امی سابق اگه اصطلاح داشتن میگفتن یا یک انسان یک مزدور صحیح شوه یا به اصطلاح مو با تو رو چیز بادماش قوی. با افغانستان متاسفانه پاکستان و نه مزدور خود درست شد که خود آباد بکنه و به جای برسانه خود و نه به اصطلاح با امپراتور جهان درست قابل در مقابلشان خیست که به اصطلاح وارم مات کرده باشه. دیگه سوال مشخص مدنی خبال بود.
سلامت و سهی بلوریدون که لرود زن معرفی که ی آزادی را دیوده.
سلام علیکم و مجدون مرزون بر شما برم کرو مهمانو شنمنده های شما. قارس را مدین زهوش از تخار هستم.
سلام زهوش سب، خوش آمدین به برنامه.
شما زنده باشین. من وقت همکاری این دوستان بسیار با فعالی نیک بگریم ایشالا. ما چون که خودمونم بیاد من بیتیم پدران کنیم و میگه که مثال وقت دوستی خوبی داشتن، مگر در پاکستان هیچ باوری ندارم. وقت من خودم سندم 30 ساله جوان هستم. وقت من سوالی هیچ یاد نمیتیم که یک وقت صداقانه پاکستان کار کرده باشه، هیچ کاری نکرده. سر پاکستانی ما باور نداریم. باید به هر سیستمی که این باشه باید سر ایسان بودا فشار آورده شوا این ظلم استوداد از این بدبختی که ما مردم هستیم باید نجات بیافیم. بخاطری ما این باید بدن
نشده. نظرتان شدیم زورش تب. تشکر. خب حالا شنونده دیگه روی خط هست. سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید.
مهربانی لطفاً.
سلام علیکم جان، جوړ بخیر.
سلامت اوسې، مهربانی کوی. مهربانی کوی ستاسې نوبت ده. متاسفانه تلفن مقطع شو. خیر، اوس په ځینې پیغامونه چې د افغان بیسیم د اتصال تل شمیرې لري تاسو اوریدونکو راستولې دي. یو اوریدون کې مرتضی خان لیکلی دی، افغان دولت دی خپلې ګټې د پاکستان په وړاندې له لاسه نه ورکوي او نور دی د هندوستان سره اړیکې زیات یو پراخې کړي او د پاکستان سره نور د وخت ضایع کېدل دي، کومه ګټه نه لري. بل اوریدون کې چې نومې نه دی لیکلی، د طالبانو درز دا هم د آیس آی ډرامه ده، اوس هم دواړه ډلې د آیس آی تر امر لاندې کار کوي. یوسف خان همدرد لیکلی، د طالبانو په دوو ډلو ویشل د پاکستان بل پلان دی. د دوی پلان داسې دی چې که چیرې د طالبانو یوه ډله سولې ته کینوي، بله ډله به په افغانستان کې جنګوي. دوی غواړي چې نړیوالو ته دا څرګنده کړي چې پاکستان په افغانستان کې سوله راوستل غواړي. یو بل اوریدونکی زیار له غور ولایت څخه لیکلی دی، وایي زما په نظر د طالبانو په دو برخو ویشل کېدلی شي د سولې په زیان وي. همداراز حکمت الله له هلمند لیکلی دی، زما په نظر د طالبانو خپلمنځي اختلافات د دې سبب کیږي چې یوه ډله د داعش سره بیعت وکړي. مرتضی خان په بل پیغام کې هم ورته خبره لیکلې ده چې ورنه تیری شو.
بله، آقای قلندر فکر میکنم از تخار نوشته که فکر میکنم تیارات هندی زعفران کشت میکنند و برای بیوه و یتیم نان نمیورد. من نمیفهم علت پیامشان چی هست.
منظور فکر کنم چه در رشخند و حلده چه یعنی هند هم زعفران نرکید.
محمد عادل حقیار ایماق از بغلان نوشته که درز بین طالبان به فایده حکومت افغانستان است به شرط که رهبران ما بدانند. جمیل الرحمن از نورستان نوشته که همه طالبان باید برای صلح حاضر شوند و از پاکستان قطع رابطه کنند. محمود شاه محمود از ولایت فرا نوشته در تمام کشورها هنگامی که مخالفین دولت ضعیف شدند به صلح روی آوردند. آیا ممکن است طالبان در حالی که اکنون قوی شدند و مناطق بیشتر را در دست دارند به صلح روی بیاورند؟ خب این سوالشان. جناب آقای گلپاچا مجیدی را هم در استودیو با خود حالا داریم. آقای مجیدی تازه تشریف آوردند. اینا عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه هستند. جناب مجیدی صاحب خوش آمدید به برنامه. سوال اول از شما میخوایم مطرح بکنم که مسئله سفر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان به هند و درخواست کمک های نظامی و دریافت این تیاره های جنگی از نظر شما چقدر به سود افغانستان هست، مخصوصا وقتی از دیدگاه رابط بین کابل و اسلام آباد نگاهش بکنیم؟
تشکر. ما معذرت میخوایم که ناوقتم چون را بندی در کابل بسیار یک گپ معمول شده. همچنان سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم شما دارم. مسئله که سفر مشاور صاحب امنیتی ملی به هند است به خاطر وسایل جنگی شما در جریان هستین، خصوصا در یک سال اخیر که قوتهای امنیتی ما امنیت افغانستان به عهده خود گرفتن از قوتهای خارجی توانستند که با یک گروهی عالی و ماموریت بسیار خوب از قوتهای امریکایی قدر خوبتر یا عمل بکنند، به این معنا که تلفات مردمای ملکی نداشته که آسیب زیاد به مردم عام ما نرسیدن و تمام مسائل افغانیت و اسلامیت و مسائل مراعات میشه در عملیات ها و مردم خوش هستند از این عملیات و استقبال میکنند. در پلی کنار امنیتی های ما استادن، یکانه مشکلی که امنیتی های ما دارن نبود سلاح‌های ثقیل و بالخصوص قوای هوایی است که متاسفانه در 13 سال ما نتانستیم، یا دوستای ما نخواستن یا اعتمادی که باید بالای افغانستان موجود بود، عدم اعتماد باعث ازی شد که نتانستیم سلاح ثقیل و بالخصوص قوات های هوایی ما داشته باشیم. به این منظور فعلا نام فکر میکنم که دوستای بین‌المللی ما طبیعی است که شورای امنیت یا حکومت افغانستان دل سر شدن از کمکاشان یا باورشان به این شدن که وقت ضایع میکنن و دست بکار شدن تا از دوست دیگه خود که دوست عنانوی افغانستان از کشور هندوستان باید این کمک هوایی را به خاطر دفاع از افغانستان و از خاک افغانستان و از مردم ما این مسئولیت حکومت نو داره و به می خاطر یا سفر داشتن. ما امیدوار هستیم که سفر نتیجه خوب بده، چون افغانستان در 13 سال
ده یو سوال ده دلتا پریمنس که چه که دیشه هند سالور هلیکوپتری افغانستان تاور کرد دسته ویل شیبیم دید زینه سرچینه وی چه هند موافقه کرده، لیکن چه فکر که وی چه سالور هلیکوپتری جنگی هلیکوپتری و دومره گتوری وی چه دی افغانستان دی دولت پوزی قوت زیاد که او آیا تردی به تاوان زیاد نوی پاکستان به ونه پاروی بخی خوام دستی ویل شویدی چه پاکستان لدی مسئله سر دیر حساس ده.
یا وشای چې زه تاسو ته اس کوم هغه دوستانم په ټلیفونو لارې د افغانستان ولس په هر څه اوس پوه شوی دی. مونږ هیله داده چې حکومت هم په دې پوهیږي، هغه داده چې هر چا نظر داده چې پاکستان باندې باید نور اعتماد ونشي او دا خبرې سه زه ضرب سلام افریقه یوي په هیڅ وجه، حتی د دوستۍ حتی د اسلامیت د هر عنوان لاندې چې پاکستان مونږ ته لاس راکوي باید دې باندې نور اعتماد ونشي، ځکه هغه اعتماد حتی مونږ دې ته حاضر شو چې د هند سره مونږ جلاتما ولسمشر چې کوم تعهدات کړي وو هغه هم د تعلیق په حالت کې واچول چې ودر که پاکستان یو د خیر لاس د ریښتونه یې مونږ پخوا ته راوکړي، ولې وملیدو چې بیا هم اما خپل عمق استراتیژي د افغانستان دښمني چې د هغه مخته بوله. زه فکر کوم چې په عموم کې مونږ افغانانو ته خصوصا مونږ د دولت پر اس کې رئیس جمهور او امنیت شورا ته یو عمق استراتیژي سیاست ضرورت ده چې متاسفانه افغانستان نه لرلو، تر اوسه پورې نه لري، په دیارلس کالو کې نه لرلو. مونږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې یو استراتیژي باید دې لپاره جوړ کړي، په دې معنی چې زه فکر کوم ما خبره په دې ده چې مونږ د وسلو د پاره کزو بیا هم افغانستان میدان د جنگ ده بیا هم افغانان ورکی وژل کیږي د خوته خټول افغانان دي کې غي خوته دي یو تعداد افغانان دي ورکی باید دا کارونه شي خه خبره ده چې دغه جګړه دي مونږ نه باید لری شي دغه جګړه د افغانانو نه ده یو شی مونږ ته ډیر مهمه ده د افغانان مظلومیت هم ده چې دغه 15 درش کاله مونږ په مظلومیت کې واقع یو او د دفاع د پاکستان په نوم جهاد وکړو اوس د دفاع د ایران دفاع د ترکمنستان دفاع د تاجکستان دفاع د روس د دې ملکو لپاره مونږ خپل وطن تباه کړو خلک مو تباه کړل او د دوی اصلا د داعش یا د طالب مخې نور ځایونه دي هغو لارې دپاره مونږ سات شوي یو مونږ قرباني ورکوو لکه مونږ ولسمشر چې په روسیه کې هم دا خبرې وکړې مونږ وایو چې مونږ یوه ستراتیژي باید د دې جګړې دپاره ولرو چې مونږ څنګه کولای شو دغه جګړه د خپل ځان نه لرې کړو هغه کومې خواته چې د دوی مخه ده باید هلته یې ساو کړو په خاطر دې اجازه راکړئ دا خبرې مې لږ خلاص شي یوه دقه نور غواړم مونږ هیله دا ده چې حکومت په دا 14 کالو کې نړیوالو ته وویل چې دغه جګړه د ما نه دی ولې هیڅوک غوږ نه ګرې ایران غوږ نه ګروي اته مداخله کوي ترکمنستان تاجکستان روسان مونږ وایو چې دغه جګړه که چېرته د ما باندې څوک په قار نه شي که زه چېرته ما صلاحیت وي زه به دغه جګړه خوره کړم تر ایرانه پورې او تر روسیې پورې تر څو چې هغوی عملا د دې جګړې قربانیان شي او دلته د جګړې دپاره د حل لاره پیدا کړي پاتې شو د پاکستان په موارد کې مونږ ډېر وسایل لرو چې پاکستان کینو مذاکرې ته پاکستان په خپل ځای کینو چې په افغانستان کې مداخله ونه کړي متاسفانه مونږ حکومت یوه ستراتیژي نه لري د دې لپاره چې مونږ وکولای شو چې پاکستان
په کوم
مونږ وسایل څو وسایل لرو یو وسایل اقتصادي وسایل دي بله تقریبا څلور نیم میلیارد ډالر رسمي صادرات افغانستان ته لري درې میلیارد ډالر غیر رسمي
دغه وربند
اجازه راکړئ دا خبره مې خلاصه کړم اجازه راکړئ خو ما اجازه به تیم امریکا په خود خلاص کنم بل وسایل مدادی چې پاکستان هغه د مونږ ټول ګورو چې پاکستان په افغانستان کې مداخله کوي ولی دا حق زو نه لرم چې مداخله وکم مونږ بلوچان لرو چې خا استفاده ورنکوي شو مونږ سندیان لرو مونږ پښتانه لرو چې د پاکستان په مقابل کې دوی باید استعمال شي نور افغانان د افغانستان باید هغه سیاست نور پریدي د التماس سیاست د زاره سیاست بل خصوص د پاکستان په مقابل کې کچیرته ډیر غریب یو کچیرته ډیر هیڅ وسلې نه لرو ولی ما درته ویل چې مونږ داسې وسایل لرو چې پاکستان باید ریښتینې ملا وتړي د دې او خصوصا د تروریستانو د ځالې جوړېدل پاکستان کې یو بستر ورته جوړ کړی دی امن باید د دې نه لاس پکار شي نه د دې دپاره یوه ستراتیژي د افغانستان حکومت دپاره پکار ده چې دا مونږ د ولس غوښتنه ده مونږ تاسې ولیدل ټلیفون ولرنې همدې خصوصا تاسې رادیو ته هر څوک د پاکستان باندې بې باور دی او دا یو واقعیت ده او د دې جګړې اصلي عامل یعنی اصلي طرح کوونکی نو څوک دی ولی هغه اجرایی صلاحیت د پاکستان سره د پاکستان یو اجیر
ابراز نظر بکن با تشکر از اظهارات و سخنان شما جناب عبدالخالق حسینی پشه‌ای سناتور سابق هم در تماس تلفنی با خود داریم جناب پشه‌ای شما با در نظر داشت سخنان جناب آقای مجیدی اگر یک نگاه بیندازین که این سیاست های افغانستان و نزدیکی افغانستان با دهلی جدید مخصوصا در قسمت نظامی در میدان جنگ در افغانستان هم چگونه انعکاس خواهد یافت آیا فکر نمیکنین پاکستان به خاطر قانع ساختن یا به خاطر فشار آوردن بیشتر بالای حکومت افغانستان در میدان جنگ در داخل کابل یا در دیگر ولایات افغانستان جنگ را و ناامنی ها را شدت بیشتر ببخشه و کمک بکنه با نیروهای مخالف حکومت افغانستان که وضعیت را نارامتر جلوه بتند؟
ما باید خدمت عرض کنم که پاکستان از بدو تاریخ و ایجاد پاکستان همیشه با مردم افغانستان و سیاست دوگانگی خود کار گرفته و هیچ وقت پاکستان با افغانستان صداقت کار نکرده مثل که دیگر دوستا سر ابراز نظر کردن ما مجبور هستیم لاچار هستیم حکومت ما چی باید بکنه یگانه راه همیش که قبلا شما گفتین که به این چهار تا هلیکوپتر چی میشه به این چهار تا هلیکوپتر کسی که تشنه باشه برای قطره هم زیاد است ما به این چهار تا هلیکوپتر بسیار کار گرفته میزنیم در مقابل مخالفین افغانستان اگر ما ایره هم به دست نداشته باشیم بالاخره باید چه بکنیم و در هر صورتی که ما با پاکستان خود نزدیک بسازیم و صداقت خود نشان بدیم پاکستان هیچگاه به مردم افغانستان و به حکومت افغانستان مخلص نیست. ما دوستی و سفر رسمی با رئیس جمهور قبلی داشتم با پاکستان، در مذاکرات حاضر بودم. چیزهای از حکومت پاکستان شنیدیم که او قابل نیست که ما این از رای رادیو شما را افشا بکنم. اما پاکستان صداقتش با افغانستان
چرا جناب باشه ایسا چی هست یه حرفایی که قابل افشا کردن نیست؟ به چه سطح هست درخل؟
عرض ما ایست که پاکستان اینی پیامایی که شما گرفتین، همه پیاما را دیبینین، همه مردم افغانستان از دست پاکستان می نالا. ما همسایه ما هست، ما با همسایه همسایگی می خواهیم، با همسایه رابط دوستی می خواهیم، با همسایه رابط نیک می خواهیم. اما متاسفانه پاکستان سیاست منفی در مقابل افغانستان در امید دوگانگی و سیگانگی در بین طالبا که امروز بوجود آمده، این هم یک سیاست یک چل و نیرنگ فریب پاکستان است. ممکن دیگه این شعبه هم در بین طالبا ایجاد شود. ما امیدوار از هستیم که حکومت هندوستان برالوی کی چهار تیره را کمک میکنه، بیشتر از این هم باید کمک بکنه و تا بتانه اردوی ملی ما با پای خود استاد شوه و مستقلانه دفاع افغانستان که یک سال قبل شروع کردن تا آخره و این جنگ هم اختتام بده.
دیر زیاد مننه شاغلی عبدالخالق حسینی پشه. شاغلی مجیدی و اوریدون که لیکلی دی اسد جان و د طالبانو په منځ کې چې د درس خبرې کې جدیت اشاره دا وایده اسی اوایي خبرې دی او د وخت ضایع کول دي و یوازې له طالبانو څخه حکومت پلوه خلک لري شوي دي. اوس د طالبانو صفوف نور هم قوي شوي دي او مثال هم د جنگ میدان دی چې په جنگ کې طالبان دیده په وینا په مخ روان دي. ستاسو په نظر دا نه دي لیکلي چې کومه خوا د طالبانو د حکومت پلوه و او کومه نه وه، لیکن تاسو فکر کوئ د طالبانو په منځ کې دا درس به دا ډله کمزوري نه کړي او په نتیجه کې به یوه نه یوه خوا حاضر شي له حکومت سره خبرې وکړي؟
واضح خبره ده چې په هر ډلې کې چې بې اتفاقي راشي هغه د دې کمزوري باعث کیږي. دوی په منځ کې واقعا مشکل موجود دی او دا مشکل په دې شو چې حتی مطبوعات په وړاندې هم خپل نارضایتي و بل نه وښودلې چې دی کې یوه د ملا عمر ډله ده چې د ملا عمر ورور یا زامنې دي ملا دادالله او دغه خلک دي چې په دې کې لکه مخکې فکر کوم په لاره کې زه وم کوهستاني صاحب دا نظر ورکړه چې په دې کې قومي او مسائل جغرافیایي مسائل هم شامل دي، خصوصا هغه خلک چې د لوی قندار کې دي هغوی د مسایلونه ناراضي دي. دا یوه مسله او دې باعث د دې کېږي چې دوی صفونه سره ضعیف شي. ولې د دې تر څنګ دا هم باید هېر نه کړو چې دغه ډله د پاکستان د ایس آی پلاس کې دی، دا بله ډله او دوی مکمل دوی سپورټ تر شا ولاړ دي. او زه فکر نه کوم چې په جګړې باندې به دومره تاثیر ولري، ځکه دوی ډېر ریزرف طالبان هم په پاکستان کې لري. تاسو فکر وکړئ چې څلیر ویزره مدرسې وی الته، نو د هرې مدرسې نه کسل کسا دوی را ولیده به څومره وي. زه فکر کوم چې دغه ځي کې خبره اساسي دا ده چې په جګړې باندې موږ همیشه ویلي چې دغه ور نه ګول کیږي. د پاکستان غوښتنې مخکې تاسو د حسیني صاحب نه پوښتنه وکړه، زه درته سلام هم وړاندې کوم. یو څو برخې به زه ووایم، ځکه موږ افغانان باید پوه شي چې پاکستان موږ نه څه غواړي. د دوی غوښتنې دا دي چې تاسو په اوبو کې اصلا سرمایه ګذاري مه کوئ او ککوئ د پاکستان د لارې نه باید پاکستان کمپنی پوسته وکړي. پاکستان په خوخه سرمایه گذاری وکړي، بندونو جوړول یا د اوبو مهارول، امنیتي خصوصا ملي اردو یو حد ورته معلوم کړی چې د دې نه داسې زیات حق نه لري چې ملي اردو جوړه کوي او داسې په غټو وسلو یې سنبال کړي، سرکیله وسلو ده. همدارنګه خارجي سیاست کې په واضح ورته ویل چې خارجي سیاست کې باید موږ سره تاسې مشوره وکړي، خصوصا د هند په مورد کې. نو زه فکر کوم دغسې ناروا غوښتنې دي چې د افغانستان یو پنځمې صوبې په حیث دوی غواړي چې دوی وساتي د ځان دپاره، نو هغه غوښتنې د هیڅ افغان دپاره د منلو وړ نه دي.
لیکن د پاکستان په وروستیو کې مجیدي صاحب بیا بیا وویل چې حاضر دی که چېرته د افغانستان حکومت وغواړي نو دوی حاضر دي چې طالبان د سولې خبرو ته راولي.
ګوره د پاکستان چال دا و، دلته جګړه چې ده په افغانستان کې په موسم باندې ویشل شوې ده. په پسرلي کې یا په وړي کې د جګړه تودیږي په وړي کې یو د ملا عمر مرګ افشا کو په خاطر د چې د خبري سبوتاش کې دا یو ډراما و چې پاکستان جوړه کړی و اوس ژمه راورس دو تر اوسه پوری چې د جګړه خګر ما وې چې موږ حاضر نه یو اته کله به چې موږ د افغانستان د خبرونو ستړي شوی اوس چې ژمه را روان دی بیا دوی د تزرخ کوي چې د سولې خبري کوي چې څو بیا د نړۍ پامام وړوي او د نړۍ ته وخی چې موږ دغه د سولې پروسې کې موږ مرسته کوو
زه فکر کوم پاکستانیان وای په افغانستان باندې بیا امدا تور پوری کوي دوی وای چې افغانستان د ملا عمر د مړینې خبر نه وای خپور کړی طالبانو بل پړاو خبري هم د جولای په یو دیرشمه کولې
نه د افغانستان خود فکر کوم ډیر وخت د موږ ملي امنیت رئیس دغه خبر خپور کو ولې دوی پټ کړی وو هغه وخت دا خبر مسخ شو چې دوی خپل وي چې دا خبر رښتیا ده او همدارنګه تاسو وګورئ هغه طالبان چې موږ سره د سولې پروسې کې غوښتل چې مرسته وکړي په پاکستان کې غوزندانو ته ولوېدل هغوی هلته شهیدان شول ووژل شول زه فکر کوم د دې کې سوال ځای به نور نه وي پاتې چې موږ د پاکستان ښه یاد کړو یا پاکستان باندې باور وکړو ما سره خو داسې څه نشته چې پاکستان باندې نزنور باور وکم یا دغه خبرې ماته یو منطق ولري هیڅ افغان ته نه لري ځکه خبره دې ته رسیدلې ده چې هر شهر رڼا به دي مونږ چې اوس زوري ګو دي نه زوري ګو چې دغه جګړې کې متاسفانه نه تنها پاکستان پیسې یو عالی کار ورنخسته کې جګړه دی بل چا دی دلته په افغانستان کې په نړیواله سطح دغه جګړه تمویل کیږي تجهیز کیږي برنامه‌ریزی کیږي پاکستان ته ورکوي کیږي پاکستان په مخ بیایي کله داعش رامنځته شي په دومره قوت سره زه فکر کوم دغه څاغ نه دی چې د تیارونه په پراشوټو کې دی راخته کړی وي په ځمکه شنه شوی وي داعش هلته استخبارات موجودي هلته فوج موجود هلته حکومت موجودي د دوی بی اجازه نه به زه فکر نه کوم په یوه ځای کې یو قدم هم څوک واخلي پاکستان کې ځکه دوی دومره حاکم دي تاسو وسوګ پاکستان ټول امنیت کړی او څتر هغه چې دی یا افغانستان دی په طرف ته راسو کړی دی د افغانستان جګړه مستقیما د پاکستانیانو لخوا مخکې بولای کیږي زبې خې بیلګې په پکتیا کې وخم چې دی مغزیم مړیالته دی دوی ملیشیا او دوی پاوج مړیالته پات شول جنرالانو مړیالته پات شول همدارنګ په هلمند کې مونږ ولیدل اسناد ملاستر ول چې مستقیما پنجابیان جنگ رهبری کوي په هلمند کې زه فکر کوم چې ته مونږ بیا مونږ ځانو غولو یا بیا وای چې نه پاکستان نه دی پاکستان خنیت لري پاکستان په جهاد کې موږ سره مرسته کړې نه په جهاد کې مرسته سره کړې نه اوس مرسته سره کړې مخکې مرسته هم د غرض نه ډکه وه او د افغانستان د دښمنۍ په اساس وننم هلته مو تنظیمونه راته جوړ کړل چې نن د هغې هغه خواږه یا ترخه موږ څکو یو رهبریت باید وای یو مشرتابه وای یعنی د افغانستان بې اتفاقۍ دپاره د افغانستان د نننۍ ستونزو دپاره چې کوم څه روان دي په افغانستان کې مستقیما د ټول د پاکستان په خوښه شوي دي د پاکستان د استخباراتو او د دوی عمق ستراتیژۍ په اساس ده کېږي موږ افغانانو ته نوره په کار دا دي ځکه زه منحیز د ولسي جرګې غړی دا ماته ضرور هم نه دي حتی یو سیاسیون ته دا ښه خبره نه ده چې یو چا باندې داسې یو تور ولګوي یا ووایي چې موږ د دوی خبرونه نوره ستړي نوره به باور ونه کړو ولې نوره موږ باور نه شو کولی دا باید په جرأت ووایي چې پاکستان په هیڅ مسلې کې د افغانستان باید دخیل نه شي که دخیل کېږي داسې حرکت به د دوی نه ونه ګوري چې هغه د موږ په خیر وي همیشه به د دښمنۍ نه ډک وي موږ حکومت باندې غږ ده چې ولسونه اوس در سره ولاړ دي تر شامو تاسو ولیدل د امنیتي قواو تر شا د حکومت تر شا ولسونه ولاړ دي ښه په نره ولاړ دي نو د دې نه د حکومت استفاده وکړي یو ستراتیژي د واضح جوړ کړي هم د امریکا په مقابل کې جوړ کړي هم نور هغه څوک چې په دې جنگ کې انوال دي بالخصوص د پاکستان په مقابل کې ما مخکې درته وی چې موږ وسایل لرو نور د دې نه موږ ته بد ورځ نه شي راتلای هر ورځ د افغانستان په 318 یا 18 ولسوالۍ دي په هر ولسوالۍ کې جنگ د 340 منطقو کې موږ جبهه د جنگ لرو د دې نه بد ورځ په افغانانو نور به څه راشي چې موږ وسم پاکستان ته د التماس په ژبه خبرې کوو موږ وایو چې موږ د پاکستان د خاور نه د تعرض مونږ باندې کیږي دغه جنگ ته باید مخه ورکړی شي چې چیرته مخه وي که مونږ سره څوک مشکل لري په میدان درشه چې ورته کینو چې ورور د خاور مشکل لري یا دایشه څه مشکل مازه مشکل دي نور هیوادو سره دي او مونږ ځان دلته ورته سپر کړی دی
بله ډیر زیات مننه ښاغلی مجیدی
با تشکر شنوندای رادیو آزادی همچنان اسمس فرستادن از طریق تلفن های افغان بیسیم خود حمدالله منلای از هرات نوشته ولسوالی شیندند البته مذاکرات صلح با یک گروه طالبان با اختر محمد منصور امکان پذیر است و به نتیجه خواهد رسید چون این را پاکستان می خواهد اما با محمد رسول به نتیجه نخواهد رسید زیرا خارجی ها در افغانستان هنوز هم حضور دارند
روشان لکندهار لیکلی وای طالبان باید جوړ وکړي بل لار نه لري ځکه چې دوی دوی ډلې شوې.
شنونده دیگه بدون ذکر نام خود نوشته به نظر من سیاست کرزی اشتباه بود چون که صلح یک طرفه میخواست و حالا اشرف غنی هم همان شیوه را تعقیب میکند و این امکان پذیر نیست. قلندر از تخار نوشته که افسوس به حال این مردم افغانستان که در بین دو قدرت جهانی گیر ماندند و تا به حال نتوانستند ملک خود را بسازند.
بله اوسنو برته ملمنو ته زو ډیر زیات وخت هم نه لرو. یو مسله دا ده چې مخکې مو دا وویل چې که طالبان دوه ډلې شوې یوه ډله به ممکن له حکومت سره خبرې وکړي بله ډله بیا هم جګړې ته دوام ورکړي. اوس په افغانستان کې یو بله ډله هم راغلې ده، هغه داعش ده او دا احتمال هم شته چې یوه ډله لاړه شي له داعش سره یو ځای شي او بله هم په موسني شکل جنگ ته دوام ورکړي او وضعیت تر پخوا هم بدتر شي. دا احتمال څومره دی ښاغلی حسینی پشی؟
زه به درس کوم چې دا احتمال هم ډیر دی. کله چې د ملا رسول تر مشرۍ لاندې نوي طالبان هلته سره یو ځای کېږي او د منصور ډله چې لیدل کېږي هغه دینه ډېر قوي ډله ده، ځکه چې هغه د پاکستان د استخباراتو ایس آی حمایت کوي، ورسره دی ټول په پاکستان کې اوسېږي. دغه ډله په افغانستان کې چې اوس دوی فعالیت شروع کړ، دوی د ضعیف په حالت کې دي، اوس آهسته آهسته غواړي را ځان را جوړ کړي، ځان قوي کړي او حمایت ترلاسه کړي. خو که دوی په هماغه ضعیف حالت کې پاتې کېږي نو دوی مجبور دي داعش سره یو ځای شي. او نور ناراضي ډلې چې د طالبانو په منځ کې کار کوي او د طالبانو په منځ کې دي، ممکن د رهبری تر سطحه یا رهبری نه ښته سطحه، که د رهبری نه دوی ناراضه وي، دوی هم امکان د شته چې دا هم د داعش سره بیعت وکړي او داعش سره یو ځای شي. خو اوس چې لیدل کېږي داعش په افغانستان کې حضور ډیر کم فزیکی حضور لري، ډیر فعالیت دوی په شرق کې دی، په ننګرهار، چین او شینوار ولسوالیو کې چې اوس دوی هلته قلمرو دی، هلته هم دوی د حکومت سره په مقابله کې دي او هم د طالبانو سره د عمارت سره په مقابله کې دي. دې ورځو کې چې هغه عملیات چې اوس په چین کې روان دي، لیدل کېږي طالبان د حکومت له خوا نه داعش ډلې قوي ځپل شوي دي. که دغسې حکومت په جدي اقداماتو باندې لاس پورې کړي نو زموږ ملي اردو او قوتونه کولی شي چې داعش له افغانستان څخه لرې کړي او د منځ یې یوسي. اساسي مرکز نن ورځ په ننګرهار کې دی او اساسي مرکز یې تر ضربې لاندې دی او ورځ په ورځ د دوی هغه فامیلي چې د پاکستان نه ټول راوختي وو او د چین او د ننګرهار په ولسوالۍ کې ژوند کوو، آهسته آهسته دوی کډه کولو ته مجبور شوي دي. په دې ورځو کې پاکستان خواته ځي ځکه خپل حالت ضعیف ویني په افغانستان کې.
خیلی مختصر بخصمانه وقت خیلی کم است، اگر اجازه بتونی یک سوال دیگه هم از شما دارم.
یو تعداد دلی ممکن په آینده کې د طالبان یو سره ده چې حکومت خپل ګونه ناراضي دي، خپل حکومت نه ناراضي دي، خپل
تشکر باشه ایسه. بجازه من یک سوال دیگر از شما مطرح بکنم. موضوعی را که جناب آقای جاوید کوهستانی لحظات پیش مطرح کردن او ای بود که حکومت افغانستان باید از این دو دستگی یا حتی سه دستگی احتمالی بین طالبان استفاده بکنه و یک گروه را به طرف خود جلب بکنه. فکر میکنین تا به حال حکومت افغانستان در این قسمت تلاش کرده و حداقل تا حد این تلاش ها محسوس است؟
دا سوال کما پر اړه لري؟ خو زه باید د سره کوم چې د افغانستان د سولې عالي شورا او حکومت دته تیار دی چې د طالبانو د ټولو ډلو سره باید خبرې وکړي، ځکه چې دا د افغانستان په ګټه ده. هر فرد چې یو مسلح فرد یا هغه شخص چې د افغانستان د حکومت او ملت په مقابل کې جنګیږي او نن ورځ ساړه نه صلاح د اوږو نه ښکته کوي، حکومت سره ملت سره یو ځای کېږي، دا د افغانستان په خیر او د افغانستان په ګټه دی. او حکومت دا دنده لري چې مستقیما دغه ډلو سره باید تماس ونیسي، هغه ډلې چې ضعیف حالت کې واقع دي او هغه ډلې چې نن ورځ په داخل کې فعالیت کوي دوی سره باید مستقیما تماس ونیول شي تر څو وکولی شو د صلح یا د ادغام مجدد لارې نه
د حکومت سره یو ځای افغانستان خدمت خلکو ته خدمت.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. امین رسول او کمال الدین په جلا جلا پیغامونو کې لیکلي چې د زابل ولایت په ارغنداب او خاک افغان ولسوالیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ اوس هم جګړه روانه ده. خبرونه ته ډیر لږ وخت لرو. مجلس صاحب، تاسو هم که صرف په یو دقیقه کې نظر څرګند کړئ چې څه فکر کوئ چې د افغانستان حکومت د طالبانو له اختلافاتو لازم استفاده کړی ده؟
متاسفانه نه، موږ حتی د دوی اختلافات نه ونه شله کړلی استفاده وکړو، ولې دې دپاره مم د سولې شورا داسې کار ونه کړو چې هغه موږ ته د منلو وړ وي، هغه موږ په هغه باندې حساب وکړو. زه د مثال په ډول درته وایم، دا خو پرېږده چې دوی د مخالفتونه باید ګټه واخلي یا ورشي د هغوی د سولې پروسې ته را داخل کړي. هغه طالبان چې داوطلبانه د سولې پروسې ته راغلي دي، قومي یا وکیلانو یا د ولایتي شورا یا د حکومت په وساطت یا دوی خپله زړه غوښتی چې نور جګړې نه لاس واخلي، په ولایتو کې راغلي دي، هلته پراته دي، در بدر نه دي، د دوی امنیت دپاره چا کار وکړو؟ نه، دوی ته اقلا دومره یو کار زمینه برابره شوه چې خپل اولادونه په وساتي، در بدر هم د امنیتي ویره ورسره ده، هم په یو بد حالت کې دوی په ژوند کوي. زه فکر کوم چې حکومت ته پکار دي چې نوره داسې یو ستراتیژي باندې یا داسې یو کار وکړي، خصوصا د سولې شورا چې وکولی شي چې هغوی اعتماد په لاس کې واخلي. تاسې ګوري د سولې په نامه خلک راغلل امریکایانو لخوا بند ته واچول شو، جینون ته واچول شول، ولې د سولې شورا خپله خوله وخړله، ځان یې ناګوله واچولو. موږ ډېر زیات دغه رقم مثالونه لرو چې د سولې پروسې ته خلک راغلل، ولې هغه څه تعهد چې شوی یا کوم مکلافیت چې حکومت لرلو، حکومت هغه مکلافیت سرته ونه رسولو. دوی د دوی امنیت ساتل، د دوی ته د مسون ځای پیدا کول، دوی ته اقلا د یو کار پیدا کول دپاره دوی څه ونه کړل. څه خاصه چې دوی په مخالفینو په د اختلافاتو نه ګټه واخلي، څه خاصه ده چې دوی وکولی شي دغه ظرفیت پیدا کړي چې مخالفینو سره د خبرو میز ته کینی په خپل د سولې شورا. زه فکر کوم دغه ظرفیت تر اوسه پورې موږ حکومت نه درلودلی و، موږ هیله مند یو چې دغه ظرفیت حکومت پیدا کړي.
ډیره زیاته مننه. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی ښاغلی ګلپاچا مجیدی، پخوانی سناتور ښاغلی عبدالخالق حسینی پشایی او همداراز ښاغلی جاوید کوهستانی چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ، زموږ او زموږ د اوریدونکو پوښتنو ته مو ځواب ورکړ. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اوو بجو دوام لري. د ماښام له اوو بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا شخ آشنا راډیو خپرونې اورېدای شئ.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. رادیو آشنا صدای امریکا.